په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی چارواکي وايي په میرامشا کې یو ولسی مشر او دغه ډرایور په هدفي برید کې وژل شوی دی. د پاکستان ولسمشر د یو لنډمهالي قانون په لاس کې کولو د فرنټیر کانسټبلري د واک او کار دایره پراخه کړې او د روسیې او اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي نن کیف ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل چارواکي وايي د شمالي وستان په میرامشا کې ولسی مشر ملک محمد رحمان او دغه ډرایور په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرامشا تانه استخباراتي ادارې او ځلې انتظامیه جلا جلا چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخولو په شرط مشالډو ته ویل چې نوموړی نن په خپل ګاډي کې روان و چې په بیر کلی کې ور باندې وسلوالو ډزې وکړي. ملک محمد رحمان د شمالي وزستان له نومیالی او جرګمارانو یو وو او د میرامشا مخکخ ولسی مشر و چې تر دې مخکې هم ور باندې وسلوالو بریدونه شوي ول. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په لسګونو بریدونو کې ګڼ ولسی مشران، فعالان، دینی عالمان، سیاستوالان، پخواني وسلوال، حکومتي کارکونکي او عادي وګړي وجل شوي دي. حکومت او امنیتي ځواکونه وایي د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر وړاندې هدفي عملیات روان ساتي. د خیبر پختونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د جولای پر 14 په سوات کې خبري غونډه ته وویل حکومت یې د وسلو کارونکو پر ضد جنګیږي او که څوک جوړ جاړی غواړي نو ورسره جرګو او مرکو ته هم تیار دي. پولیس وایي د مروت بیټنی اتحاد په نوم د ټولنې مشر انعام الله مروت په لکی مروتو کې له چاودنې روغ وتل دی، خو یو ساتونکې وژل شوی او بل ژوبل دی. پولیس اور سره ته پاستولي بیان کې ویلي مروت د جولای پر 14 ماښام مهال ترې وی غونډه ورسته روان و چې د گاډو قافله یې د ریموټ کنټرول بمی بریت ښکار شو. د حملې ذمواري لا چا نه منلې، خو پولیس وایي مقدمه یې دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. نوموړي تر دې برید وروسته پر ټولنیزو شبکو په بیان کې پر وسلوالو او امنیتي ادارو نیوکې وکړې.
دا دهشتګردي په ما فوجي مسلط کوي اکه په ما یې طالب مسلط کوي. ان شاء الله مقابله به کوو. آئیډی دې شوا نن دې حق او فتح خدا لا پښتون به تعالی ظلم او جبر نه آزاد وو.
پلکی مروتو کې دا پی خطرغه څو ورځې وروسته شوې چې وسلوالو د جولای پر 14 په باجوړ کې د وامن استرګون مخکخ سیاستوال او دنیا عالم مولانا خان زیب وواژه. دا هغه حملې ذمہواری چانه ومدلې. تر دې وروسته د جولای پر 14 زرګونه خلکو په باجوړ کې د نام نایز ولسی غونډه وکړه او حکومت یې سمدستي د امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه. حکومت او امنیتي ځواکونه وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې نه په شا کېږي او د وسلوالو پر وړاندې هدفي عملیات روان ساتي. د خیبر پختونخوا د سواد پولیس ویلي په مدین کې یو کس یو سړی وژلې او خپل ښځه ژوبله کړې ده. د مدین تھانیدار زاهد خان د جولای پر 14 مشالړو ته ویل لومړنۍ پلټنو ښکاري چې دا کار هغه سړی د ناموس په نوم کړی دی. بیا وایي یو سړی د جولای پر 14 شپې مهال په بشیګرام سیمه کې یو پولیس سرتیری وویشت او بیا کور ته ولاړ او خپل ښځه هم وویشته چې په سخت ژوبل حالت کې روغتون ته لیږدول شوې ده. د خان په خبره د هغې ښځې پلار مقدمه دایره کړې او پولیسو د ملزم لټون پیل کړی دی. په سواد کې د دی اویکننګ یا بیدارۍ په نوم د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې یوه ناحکومتي ټولنه وایي د روان کال له پیل راهیسې په سواد کې 1.5 ښځې او نجونه د ناموس په نوم او نورو لاملونو پر اساس وژل شوي دي. د روان کال د مارچ 13 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سینټ کې په وړاندې کړل شوي یو قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې حکومت د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سړیو برابر حقونه ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو لنډمهالي قانون یا اورډیننس په لاسلیک کولو د فرنټیر کانسټبلري یا اف سي ځواک سطح لوړ کړی او د واک او کار دایرې پراخه کړی ده. نوموړي د جولای پر 14 په فرمان کې اف سي ځواک د وفاقي یا فدرالي ځواک په نوم نومول دی. فرمان وایي په داسې حال کې چې قومي اسمبلی او سینټ اوسمهال تعطیل دي نو ځکه ولسمشر د اورډیننس خپور کړ چې سمدستي نافذ شوی دی. اف سي د پاکستان پولیسو تر واک لاندې یو ځواک و چې تر دې فرمان مخکې پاکستان په سرحدي سیمو کې د قانون پلي کولو او امنیت دندې پر مخ لیږدولې. د ولسمشر زرداری دفتر په فرمان کې ویلي دي چې د ملي امنیت بدلیدونکو شرایطو د بیړنیو پیښو زیاتېدو طبي ناورینو او د مدني ناکرارې په خو زیاتېدو اړکل چې د هغه ځواک سره لړ کړی او واکې پراخ کړی چې په غزنا کې توګه د چیلنجونو مقابله وکړي شي. پاکستان کې لیف سی پرتا د فرنټیر کور په نوم یو جلا نیمه پوزي ځواک هم شته چې پوزي اداره کوي او د ولسمشر تازه لنډمهاله قانون پر هغه ځواک نه لاګو کیږي. او د روسیې او اوکراین لپاره د امریکا ولسمشر د امریکایي ولسمشر ځانګړی استازي کیت کلاګ د جولای پر څوارلسمه کیف تر رسیدلې ده. دا خبره یو لړپوړی او اوکراینی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او اسوسییټډ پرس اجانس ته کړی ده. دا په داسې حال کې چې تمه کیږي د ولسمشر ټرمپ حکومت د روسیې او اوکراین د درې کلنې جګړې په اړه تګلاره بدله کړي. ټرمپ 13 اونۍ وویل چې د جولای پر 14مه د روسیې په اړه یو لوی بیان ورکوي. په عین وخت کې رویټرز اجانس د جولای پر 14مه د نړیوالې پانګونې لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازي کیرل دیمیتریف لخلې ویلي چې د ځینو کړیو د ګډوډونکو هڅو باوجود به د روسیې او امریکا ترمنځ خبرې روانې وي. روسیې درې کاله مخکې په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ او لاغه وخت راځي د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه دوام لري. د مشال ریډیو د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیست په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ولسی مشر او دغه ډرایور وجل دی. بلخوا بیګا په لکی مروتو کې ځای مشر انعام الله مروت له وی 14 روغ وتل دی. هغه پښتنه کوي چې د وسلوالو مرسته کوونکي څوک دی؟ د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف بیا وایي د وسلوالو پر وړاندې د زور استعمال او ورسره خبرې دواړه کار کوي.
کوم چې دی ولی ابو ولی سره سره بت سیاسي مفاهیمت او جرګه مرکات اب استعماله.
او د سوات اوسیدونکو د سین پر غاړو یې د تجاوزاتو ضد اپریشن تاوانی بولی.
کلام مدین بهارین بغډری تقریبا 90% تاسو تفریحي مقامات دي کنه هغه تبا کیږي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اول ورزو وزیرستان کې چې کوم تاسو په خبرونو کې هم اوریدل نن پیښه شوې ده. وسلوالو الته یو ځایي ولسی مشر او دغه ډرایور وجل دی. په دغه معلومات اخلو عمر وزیر چې زمونږ خبريال دی په سیمه کې را سره خبرونه تلاغله دی. وزیر صاحب تاسو ستړي مشو وایو دغه پیښه په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا څه وخت وشوه کومه سیمه کې وشوه او دا وخت الته څه روان دی؟
مننه بچا صاحب. بالکل په شمالي وزیرستان میرامشاه کې نن یو ځل بیا د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې یو نامتو ځایي مشر ملک محمد رحمان سره د خپل ډرایور هغه ووژل شو. د شمالي وزیرستان پولیسو د غرنګي د ځایي خلکو د انتظامي چې کوم چارواکي دي استخباراتي د ټولو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ملک محمد رحمان په خپل ګاډي کې دلته روان و لمیرامشانه میرلی په طرف چې پیرکله د غلطه پلار راځي په میرامشا تحصیل کې. د پیرکله په مقام باندې وسلوال په سړک باندې د هغه ګاډي ته مخ کې شول او په هغه باندې ډزې پیل کړې چې په هغه کې ملک محمد رحمان او د هغه ډرایور دواړه په موقع ووژل شول. ملک محمد رحمان بچا دلته د پښمالی وزیرستان کې میرامشا کله هم دی چې میرامشا دغه د دوړو قبیله ده. د دې قبیله سر مشر وو او د نه علاوه دا نامتو قبیلی مشر هم وو جرګامار هم وو او د دې نوړاندې هم یو ځل نه په وار وار په نوموړي باندې دغه شانه بریدونه شوې دي د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا. خو هغه په هغه کې روغ رمټ وتلې وو. نن د غرمې وروسته چې په هغه باندې وسلوالو یو ځل بیا برید وکړو چې هغه وخت هغه یوازې په خپل ګاډي کې د ډرور سره روان وو دواړه یې په موقع ووژل. نو د دې برید زموري لا تر اوسه کمې وسلواله ډلې نه ده منلې. دا د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار سره جوخته لګېدلې سیرما میرامشاه کلی ورته وای د هغه سیمې نامتو مشر وو. په وزیرستان کې څومره هم چې جرګې مرکې کدلې ملک محمد رحمان یو نه هغه جرګامار وو چې په هغه کې باندې پیش
پولیس وایي مننه. پولیس وایي چې دا څومره وسلوالو څنګه دی وتوانېدل چې دا حمله کې رڼا ورځ او بیا دیګنې پټنې پیل کړې دي څه وایي پولیس؟
مهم سوال دی وکړو. بالکل بچا په شمالي وزیرستان کې پولیس هم دومره نن یو ځل بیا هم دومره وویل چې یو نامتو مشر هغه ووژل شو. پولیسو د نامعلومو خلاف اف آئی آر یا مقدمہ درج کرا. په مشال ریډیو په وار بار باندې ځای خلکو دغه غوښتنه کړې ده چې دا کلونو راهسه ځنګړي ډول مونږ ویل شو چې 2013 کال فبروري نه دغلته د هدفي وژنې روانې دي چې په هغې کې خلک په وار وارم دغه غوښتنې کوي چې دغلته د وسلوالو چې کوم هدفي بریدونه دي په هغې کې خلک وژل کېږي, خو پولیس وایي چې دوی پلټنې کړي, خو تر اوسه پورې ځایي خلک دا غوښتنه لري چې په هغې کې یو وسلوال هم گرفتار نه شو. نو نن هم پولیس هم هغه موقف
دی د دې مشر چې وژل شو د دې کام قبیلې خلک څه وایي چې دوی به احتجاج کوي که جنازه به کلوي, او اکثره خدا سي کېږي چې دا مړی به د احتجاج په توګه یو څه وخت وساتي کېږي, دی روډ تر اوزي سړک تر اوزي یا کوم د فوجانو دفتر مخې ته پرلت وهي, نو دا شان کم حرکت دوی غواړي چوکی کنه.
تر اوسه پورې دا یو واضح نه ده, دوی یا څه پریکړه نه دی کړې. دین وړاندې چې څومره هم دغه شان وژنې شوې دي په زیاترو باندې خلک کو دلته احتجاجونه کړي دي, ځنګړي ډول په دبنو په جاني خلو کې, بیا په شمالي وزیرستان کې هم په دې ورستیو کې, خو د ملک محمد رحمان پاړه یا تر اوسه پورې داسې څه بیان د دې قبیلې ته لاړه خانه دی راغلي چې په هغې خاورې ته به یې سپاري او کنه په هغې به څه پرلت یا درنه دوی ورکوي.
ځایی مشر ملک جرګمار وژل شوی دی خپل ډرایور سره, په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. پرون بیا چې د جولای 14 وه ماښام مهال په لکی مروتو کې د مروتو او بیټنیو د اتحادیې د مشر انعام الله مروت پر ګاډي د سړک غاړې به می چاودنه شوې ده, هغه لاغه برید روغ وتلی دی, خو یو ساتونکی وژل شوی او بل ټپي دی. د سیمې پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی او د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. مروت تر برید وروسته پر ټولنیزه میډیا یا شبکو خپور کړي او بیان کې ویلي چې د سیمې د خلکو لپاره د امن غوښتلو لپاره به د پشان شي. دا په داسې حال کې ده چې په لکی بنو او وزیرستانونو کې پروسه کې په نامنه ضد احتجاجي مظاهرو کې د پاکستان له ریاسته د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې دي. حکومت او پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاری دي. بیا هم معلومات د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
مروت بیٹنی اتحاد مشر انعام الله مروت چې ګړوبی په نامه شهرت لري, د جولای په 14 لکی مروتو کې وسلوالو د نوموړي د قافلې ګاډي ته سړک غاړې بامي چاودنه ورکړې چې یو کس یې وژلې یو ژوبل دی. د لکی مروت پولیسو بیان چې رسنیو سره یې شریک کړې وایي چې نوموړی دغلته د یوې غونډې پس واپس روان وو چې په برید وشو. نوموړی په برید کې بچ پاتې شوی, خو یو ساتونکی یې وژل شوی یو ژوبل شو. انعام الله مروت سیمه کې د خلکو حقونو او امن په نوم جلسې جلوسونه او غونډې کړي چې د تیر یو نیم کال نه دوام لري. د برید پس انعام الله مروت دغلته جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې ترهګرۍ ضد به مبارزه دوام لري, داسې بریدونه یې حوصله نشي ماتولی. ترهګر چې په کم لباس کې وي پر ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي وینا کې په حکومت فوز هم نیوکې وکړې چې وسلوال څنګه د غلطا په خلاص مړ ګرځي.
دهشتګردي دا به موږ د پښتون له خاورې ختم کوو. دا دهشتګردي په ما فوجي مسلط کوي یا که په ما یې طالب مسلط کوي. ته څومره د موږ شهادتونه کوای شي, ته څومره موږ وینې توی وای شي. انشاءالله مقابله به دې کوو. حق به حق وي, آی ډی دې شي وا نن دې حق او فتح ده. باطل به شکست دي او دا د ظلم او د جبر نظام دا به درنه بدلو. دا پښتون به تاله ظلم او جبر نه آزادو. د برید پریر دي, د اچنې پریر دي, څوک کو پک ور کوي, څوک ګرځي, دا په لکو روپو خرچه څوک ور کوي. دغه د شتګردو ته ریاست چیرې ده؟
انعام الله مروت د لکی مروت او بیټانو چې د غلطه د امنیت توسیمه کې هر ډول ستونزو لپاره یو اتحادیه لري دا غي مشر دی. نو موړی سره د سیمه لزګونه مصالح خپل ساتون کې هم ګرځي, وخت په وخت د غلطه د پولیسو او امنیتي ځواکونو ضد هم احتجاجونه کړي. د نوموړي په وینا څو ورځې وړاندې هم سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزې کړې وې, خو د نوموړي ساتونکو ځوابي کاروایي کې په شا تمبولې ول. په نوموړي د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. لکی مروت بنو وزیرستانونو او خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې وخت په وخت د امن کمیټې مشرانو او نور د امن په نوم مبارزه کوونکي مشرانو باندې حمله شوې او د نامعلومو لخوا په بریدونو کې وژل شوې دي. په دغو سیمو کې د روانې نام نیزت وخت په وخت د ځایي خلکو لخوا احتجاجونه, جرګې او د امن په نوم پاسونونه شوي او روان دي. عمر وزیر, مشال ریډیو, بنو.
دا مشال رادیو ده.
د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار او د حکومت ویان ویلي هغه ډلې چې وسله کاروي حکومت یې پر ضد جنګیږي او هغه چې جوړ جاړی غواړي حکومت ورسره خبرو ته تیار دی. محمد علي سیف د جولای پر 14 د سوات په منګوره کې له خبریالانو سره په خبرو کې البته یو وار بیا شکایت وکړ چې مرکزي حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته نه کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر د تیر کال په نومبر کې ویلي ول چې د 14 آئینی ترمیم له مخې د صوبې امنیت ساتل د صوبایي حکومت کار دی. پر دې سربیره حکومت او پوځ وایي چې د ټول ملک امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. د موضوع تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنټاپور سلاحکار او د صوبې ترجمان بیرستر صاحب د جولای په 14 سوات پر اسلب بنګور کې خبري غونډې ته ویلي چې دا خبره کې نه ده چې صوبایي حکومت دې سیمې ته وسلوال بیرته راوستلي او ورسره لوزنامې کړي. دی وایي چې د تیرو حکومتونو پالیسو له وجې دې منطقه کې ناقراري ده او د ترهګرۍ نه زیاته متاثره سیمه خیبر پختونخوا ده. د ویل صوبه کې د حکومت عملداري قایمه ده. صوبایي حکومت چرې هم وسلوالو ته تسلیم شوی نه دی او نور سره د تسلیم کېدو لپاره خبرې کوي. دی وایي چې صوبایي حکومت د وسلوالو او ترهګرو په ضد ګامونه پورته کوي.
ترهګر سره به جنگ کوي چې کم در باندې ډس کوي هغه باندې به ډس کوي کم چې دی ولي آبه ولي د دې نه علاوه بل لار نشته او سره سره به ته سیاسي مفاهمت او جرگا مرکا کب چې زمونږ د پښتنو یا زمونږ د علاقائي طریقې دي آبه استعمال ہے او سیاسي مفاهمت وی هم دیتا چې ستا یو مخالف ته ستا و سره دشمنیم ده خو ته یا ډایرکټ یا که ډایرکټ نشی کېده ته چا په ذریعہ دی یو درمګړي په ذریعہ ته خبرې اترو سلسله سٹارټ کی. نو مونږه په 2021 او په 22 کې چې کله د امریکای ځواکونه د دې علاقې نه ولاړل د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته هغه ټایم کې دا اویل چې راشه کې نه اوس مونږه تاسو ټي ټي پی سره دا مسله ختمو مونږ پکې د درمګړي د سالیس د جرګمار کردار ادا کوو.
بیرستر صاحب زیاته کړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره وفاقي حکومت دوی ته مناسب پند وسایل نه ورکوي. بیرستر صاحب تورون لګوي چې د افغانستان سره اړیکې وفاقي حکومت خرابې کړي او ورته پسپک نظر ګوري ځکه د افغانستان موجوده مشران د پاکستان نه خپه دي. دی وایي چې مرکز صوبایي حکومت هم د افغانستان سره خبرو او تجارتي معاهدونه منع کوي. بیرستر صاحب وایي چې د پاکستان نه په تیرو 15 کلونو کې څوک اعلی چارواکی افغانستان ته د خبرو لپاره نه دی تللی. یو بهرمن هند ربانی ورلېګلی وا او پاغه هم د افغانستان حکومت چارواکي الټا خفغان ظاهر کړه وو.
الټا او طالبان اوس باد په ناراض به وي
په هغه طالبان خپشول هغه نو رسته هیڅ نه شو. زمون سفارتخانه هلته په یو افسر چلوي سفیر هم نشته. د افغانستان سره اړیکې تاسو خرابې کړي او بیا موږ د افغانانو سره دلته څه وکړل کوم سلوک چې وشو هغه سره کرکه نوره زیاته شوه. ترهګرو ته نوره بهانه میلاو شوه زموږ په ضد د کار روایي. د هغې نه وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیا بیا وویل چې زموږ وفد افغانستان ته ولېږئ. د افغانستان حکومت سره نه هلته د عامو خلکو سره قبایلي مشرانو سره خبرې وکړو موږ ته اجازت را نه کړی شو. د بیرستر صاحب په خبري غونډه او بیا ترهګرۍ په اړه د سوات په اسلب پخواني صدر خبریال شیرین زاده وایي چې تېرو وختونو کې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په ضد اپریشنې کړي وسوم کوي خو د صوبې او مرکز یو بل سره په دې مسله اوس یووالی نشته.
مونږه سابقه حالات وګورو کنه نه پای کې وفاقي حکومت دا که سونه تر هغهري کیږي کمزې کی نه غا وفاقي حکومت خاص کر زمونږ چې کم اداري دي قومي هغه هندل کوي. صوبایي حکومت خو مطلب دغه پولیس لا اکوپمنت ورکول پکار دی غیر سہولیات پکار دی چې هغه مضبوطی هو دغه د یو خبر لکه مطلب د چې زمونږ کال ټریس کول واتس اپ ټریس کول دا د خبر هغه یو وکړه چې را دغه اکسس زمون سره نشته نو په کار چې هغه حق جوړیږي چې را وفاقي حکومت پای کې تاونو کې.
بیرستر صاحب په سیمه کې په سیاسي حالات هم تفصیلي وینا وکړه. یو سوال په جواب کې بیرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت سره ممبران زیات دي او بعض خلک دا خبره کوي چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور حکومت به ختم شي دا خبرې ابس دي. بیرستر صاحب د قامي او صوبایي خصوصي نشستو په پیسره هم نیوکې وکړې. په دې ورستو کې د پاکستان الیکشن کمیشن او بیا وروسته اعلی عدالت پیسره کړې چې د خزو خصوصي د قامي او صوبایي اسمبلی سیټونه دي د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نورو پارټو ته ورکړې شي چې ورسره په صوبه خیبر پښتونخوا کې د مخالف ګوندونو سیټونه د 2025 ته رسیدلي. په صوبایي اسمبلی کې دا وخت پاکستان تحریک انصاف 290 سیټونه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
جمعیت علماء اسلام فیډ علی د جولای پر 14 د سواد په منګوره کې ټول ګوندی زغونډه جوړه کړې و چې په هغه سیمه کې د تجاوزاتو پر ضد حکومتي اپریشن او هلته د ټیکس نظام ته یو کتنه وکړي. په کانفرنس کې حکومتي ګوند پی ټی آی پرته د نورو یو شمېر ګوندونو ځایي مخکښانو ګډون وکړل. دوی د سواد سین پر غاړو د تجاوزاتو یا غیر قانوني عبادتو چې زیاتره واړه او غټ هوټلونه دي د ختمولو حکومتي اقدام وغنده. د دوی په خبره له دې سره په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. د صوبایي حکومت په امر په سواد کې د تجاوز زیاتو پر ضد اپریشن تر هغه وروسته پیل شوی کله چې د جون پر 20مه د سواد په سیند کې ناسا په دوبو کچل لوړه شو او 14 سیلانیان پکې ډوب شول. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد په مانکوټ منګوره کې آل پارټیز کانفرنس کې د صوبې واکمنې پارټۍ پی ټی آی نه علاوه ضلع سواد ټولو سیاسي ګوندونو استازو، تجارتي اتحادیو مشرانو، ترانسپورټرانو، سماجي کارکنانو ګډون وکړو. کانفرنس په سواد کې روان د تجاوزاتو اپریشن، ټیکسونو او امن او امان په موضوع رابللی شو. په دا اړه مشرانو تفصیلي ویناګانې وکړې. د پاکستان مسلم لیگ ضلع مشر قوي خان ویل چې سواد موټروی جوړېدو کې د خلکو د کروندې ځمکې لاندې راځي چې ورسره په لکونو جریبه ځمکه خرابېږي. وی جوړولو کې د ځای خلکو د ځمکو خیال اوساتل شي.
دا د ایکسپرس وی 200 پټو جوړه، 300 جوړه، 600 زر پټو جوړه زموږ په دلاس نشته. خود سن نیونه سا او خپل ځمکه پوره کا. خود ته چې زما په باغچو کې زما د باغچې په منځ کې تا بوته نو د سن تر ته کوم ځباګه پاتې شو. دا خو نه د حکومت بلار را ان زو تکه زما رسای کو اگې ته بند شو. اغم زمان لړه او دا هم زمان لړه.
د تجاوزاتو پاړه متاثرین تجاوزاتو ټولنې مشر حاجی محمد رفیق ویل چې سواد کې ځمکې ډېرې کمې دي. زیاتره هوټلې او کاروباري مرکزونه د سواد په سیند په غاړو آباد دي. که حکومت د تجاوزاتو په سیند اپریشن داسې جاري ساتي نو په زرګونو خلک به د بیروزګارۍ سره مخ شي.
زمونږ کالام خو ټول 1500 فوټه دی نه، نو چې دریور بینک نه تاسو 400 فوټه 200 یو ته 200 بل ته واړی نو تاسو کالام مدین بهارین بغډیری تقریباً 90% تاسو تفریحي مقامات دي کنه هغه تباه کیږي. نو دا د معیشت قتل دی. بل خبره زمونږ دا ده سټیټ دو پالیسیانی اختیار کړی دي. د غریب سړی د پاره یو پالیسی ده او د بدماش او د مالدار د پاره بل پالیسی اختیار کړی ده. زمونږ په بای پاس کې اپریشن کوو زمونږ ځګونی ورتاول نو موږ له یو سیکنډ ټایم موږ نه راخړې. زمونږ د عمل ته قانون پر باندې دی موږ له خالص یو نوټس نشو کولې چې تاسو سره ډاکومېنټ سی یا تاسو سره څه شیزونه یي چې هغه تاسو بچ کولې چې موږ ته پېښ کړي.
د سواد چیمبر اف کامرس په خواني صدر عدنان خان کانفرنس ته وینا کې ویل چې حکومت وایي چې دوی د بهر نه راوړونکو شیانو باندې 10% ټیکس لګوي، خو په اصل کې دغه ټیکس په ټوله سیمه کې په اوسېدونکو دی. دا د هغه لوازنامې سرغړونه ده کوم چې حکومت دوی سره کړي.
هغه چې موږ کم په تفصیل باندې وکړو نو پای کې دادا چې هر سړی به ټیکس ورکړي. دا پدین کېږي چې موږ ټیک ته دا کانفرنس او دا ډیر ښه کار دی چې موږ وکړو، خو د دې فائنل راوند بدای کنه چې موږ ټول که هفته بندیږي که لس ورځې بندیږي زموږ کارخانه بازارونه څومره چې سیاسي پارټیانې دي چې دیم خپل ټول ورکران روباسي، خو فائنل خبره بدای چې بازارونه بندیږي، کارخانه بندیږي، لس ورځې بندیږي، شل ورځې بندیږي، خو دا ټیکس ور عدالت پرې خودل نه دی پکار، ځکه چې سبب دا قوم تاسو نه معاف کوي چې دا تاسو ولې دا ټیکس ور پرې خودی.
په اخره کې د جمعیت علماء اسلام لخوا اعلامیه جاری کړه شوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې یادې مسلې دې زر تر زر حل کړی شي. په دا اړه د سوات نه صوبایي وزیر فضل حکیم یوسفزی میډیا نمائندګانو ته ویلي چې آل پارټیز والا دې یو کمیټي جوړ کړي، د هغه په مشرۍ کې به حکومتي ادارې د مسلو حل کولو لپاره تګلاره جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګیست. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو لنډمهالي قانون پلاستیک کولو د فرنټیر کانسټبلري ځواک سطح لوړه کړې او د واک او کار دارې ورته پراخه کړې ده. نوموړي د جولای پر 14مه په فرمان کې اف سي ځواک د وفاقي یا فیډرلي ځواک په نوم نومولې ده. اف سي د پاکستان پولیسو تر واک لاندې یو ځواک و چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د قانون پلي کولو امنیت دندې پر مخ وړلې. تفصیل د راشد خټک پر رپورٹ کې.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری په 14 جولای د یو فرمان لمخې د سرحدي امنیتی ځواک یا فرنټیر کانسټبلري یعنی اف سي په فیډرل کانسټبلري بدل کړو. دا ځواک به د قانون او نظم ساتنه کوي، د قانون پلي کوونکو ادارو سره به مرسته کوي او په همغږۍ سره به د مختلفو امنیتی اړتیاو حل لټوي. د صدرتي فرمان خپرېدو سره سم د قانون او عدالت وزارت په دې اړه یو رسمي خبرتیا هم خپره کړه. فرنٹیر کانسٹبلری په اصل کې په سرحدي سیمو کې د قانون او نظم ساتلو د دې مهم سیمو امنیت ډاډمن کولو او په لرې پرتو سیمو کې د عامه سولې ساتلو لپاره تاسیس شوی و. خو په فرمان کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت بدلیدونکو متحرکات، د بیړنیو حالتونو زیاتېدونکو تکرار، طبیعي پیښو، مدني نکرارو او نورو راڅرګندېدونکو ګواښونو د دې ننګونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره یو ډېر تطبیقېدونکی او هر اړخیز ځواک ته اړتیا درلوده. په فرمان کې ویل شوي دي چې د سینیټ او قومي اسمبلۍ غونډې دوام نه لري، نو ځکه صدر په دې قانع دی چې داسې شرایط شتون لري د سمدستی اقدام کولو لپاره اړین دي. دغه فرمان چې د سرحدي ځواکونو بیا تنظیم آرډیننس 2015 په نوم یادیږي سمدلاسه نافذ شو. دې فرمان مرکزي حکومت ته بشپړ او مشروع واک ورکړ چې په ټول هیواد کې د هر هدف لپاره د امنیت په نوم له اف سي څخه کار واخلي. فرنټیر کانسټبلري لومړی په کراچۍ کې شاوخوا 45 کاله وړاندې ځای په ځای شوې وه او بیا په سرخار اسلام آباد کې هم ځای په ځای شوه. وروسته دا په ګلګت بلتستان کې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سی پیک او د لویو بندونو پروژو د ساتنې لپاره هم ځای په ځای شوه. مهمو کسانو امنیت نیولو لپاره هم له اف سی څخه کار اخیستل کېدو، خو په دې به تل نیوکه کېده. د پوځ یو لوړ پوړی ریټایرډ افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د دې فرمان مقصد په اف سی د صوبو په ځای د مرکز واک ټینګول دي. اف سی به پخوا د پولیسو مرسته کوله، خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او د امنیتي چارو ماهر حق نواز خان مشال ته وویل چې په لومړي ځل په 2010 کې اف سی په آزادانه توګه د ترګرو او وسلوالو خلاف کارول شوی وه.
د دې فیصلې مقصد خو لکه څنګه دوی مخکې به استعمالول خو ډېر کم کنه، اوس یو جواز دغه شو چې دا به نیغ په نیغه د اسلام آباد په استعمال کې شي او د دې په وینا باندې به چرته ضرورت وي. نو دا مخکې هم داسې شوي دي. اصل کې فرنټیر کانسټبلري نه اوس مطلب فیډرل کانسټبلري یا مرکزي یو فورس د امنیت جوړول کنه، نو دغه خو ټیک ته تر دغه حده پورې دا د صوبې په سطح په هر صوبه کې خپل خپل داسې اضافي یو فورس وي چې هغه کله ضرورت شوي عام پولیسو ته. نو د دې اوس پته لګی چې په دغه فیصله کې د دې کار وسوي اکثر به دا وشو چې لکه اف سی راغله، مطلب دا دی چې حالات د پولیسو د کنټرول نه بهر شو. د ادارو جوړول یا د هغې اپګریډیشن دا سب خکول وده ورکول خو ټیک ته، خو د هغې په شا باندې مقصد څه دی؟
په فرمان کې ویل شوی دی چې د دې ځواک مشري به د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی یو انسپکټر جنرل کوي. انسپکټر جنرل د پولیسو مشر وي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې اف سی به د ریزرو ځواک په توګه کارول کیږي چې د اسلام آباد د سیمو پولیسو، ولایتي پولیسو ځواکونو او نورو امنیتي او قانون پلي کوونکو ځواکونو او ادارو سره د مرستې لپاره به ځانګړې دندې ترسره کوي. فیډرل کانسټبلري به د انسپکټر جنرل تر عمومي کمندې لاندې وي چې د اډیشنل انسپکټر جنرلانو، اسسټنټ انسپکټر جنرلانو او ډیپټي انسپکټر جنرلانو او د پاکستان د پولیسو نورو افسرانو لخوا به مرسته کیږي. دا امنیتی ځواک په دوه برخې لري، یعنی د امنیت څانګه او فیډرالي ریزرو څانګه. د اف سی امنیتی څانګه به د سرحدي ځواکونو موجوده ځواک څخه جوړوي او په ځانګړي ډول به د هغه پرسونل څخه جوړوي چې د دودی سیستم له لارې د مقرراتو تر مخه ټاکل شوي دي. په فیډرل کانسټبلري کې به د بلوا ضد او ځانګړي محافظت لپاره یو ځانګړی څانګه وي چې د فیډرالي ریزرو څانګه به نومیږي. د دې ځواکونو سربېره مرکزي حکومت کولی شي چې د عمومي یا ځانګړي امر له مخې د فیډرل کانسټبلري هر غړي ته د هغه ځواکونو یا دو څخه کوم چې د هر ټولګي یا درجه پولیس افسر ته اوس مهال لپاره د نافذ قانون لخوا ورکړل شوی یا وضع شوی دي ورکړي یا تحمیل کړي. د اف سی یو پخوانی چارواکي صاحب کمال د صدرتي فرمان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
زمونږ فرنټیر کانسټبلري به په دې بارډر باندې چې کوم سیټل ایریا نه وي هغه ټیم کې فاټا وه، نو هغه بارډر باندې بیرې کولې. نو اوس صدر صاحب هم دغه حکامات جاري کړي دي. نو فرنټیر کانسټبلري وخت په وخت اسې هم په صوبو کې به کار کولو، په کار خدا سي نه وځه که چې دا زمونږ د صوبې فورس وو ایمرجنسی ڈیوٹیاں بغو کولے زما پا دے ناکیسا رائے کے خشوی دیو ماغا سہولتونا فرنٹیر کانسٹبلری تا نشتا چھے کم سہولتونا دا پنجاب رینجر تا دی سندھ رینجر تا دی.
پا فرمان کے دا ہم ویلشوری چھے دا فرنٹیر کانسٹبلری ٹول اشتمانائی او مکلفیتونا کا حقا پا ہر ڈولوی او ہر زائی کیوی فیڈرل کانسٹبلری تا لیک ڈول کی گی او پا حقا کے بشا ملے گی. فرنٹیر کانسٹبلری پا کا 1915 کے دا برطانوی راج پا محال دا سرحدی پوزی پولیسو او سامان رائفل پا یوزو اکولو سر جوڑا شوی وا. دا دوار از وکونا دا کبائلی سیمو او د شمال ویدیس سرحدی ولایت چې اوس خیبر پختونخوا نومیږي د هغه وخت مشتو سیمو چې په نوم یې نومول شوی ترمیز د پولیسو ساتنه کوله. فرنټیر کانسټبلري ډیر وخت د فرنټیر کور سره هم ګډوډ کیږي ځکه چې دواړو ځواکونو ته په لنډ ډول اف سی وایي. فرنټیر کور د نیم پوځي ځواکونو یوه ډله ده چې د پاکستان د پوځ لخوا اداره کیږي، خو فرنټیر کانسټبلري چې اوس فیډرل کانسټبلري شوه د پاکستان د پولیسو لخوا اداره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو لنډ خبرونه درته اورو. چارواکي وایي د شمالي وزستان په میرامشا کې ولسی مشر ملک محمد رحمان او دغه ډرایور په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرامشا تانه استخباراتي ادارې او ضلعي نظامي جلا جلا چارواکو چې له سړیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشال لوی ته وویل چې لومړی نن په خپل ګاډي کې روان و چې په پیر کلي کې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. ملک محمد رحمان د شمالي وزستان له نومیالیو جرګمارانو یو و او د میرامشا مخکښ ولسی مشر و چې تر دې مخکې هم ورباندې وسلوالو بدونه شوي ول. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي د مروت بیټني اتحاد په نوم د ټولنې مشر انعام الله مروت په لکی مروتو کې له چاودنې روغ وتلی دی خو یو ساتونکی وژل شوی او بل ژوبل دی. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان ولی مروت د جولای پر 14 مخام محل تر وی غونډ ورس روانو چې د گاډو کافلې د ریموت کنټرول بمی بریت ښکار شو. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې خو پولیس وایي مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. نو موړي تر بریت ورسته پر ټولنیز شبکو په بیان کې پر وسلوالو امنیتي ادارو نیوکې وکړې او هوډ یو خو چې د امن لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د سواد پولیسو ویلي چې په مدین کې یو کس یو سړی وژلې او خپل ښځه یې ژوبله کړې ده. د مدین تھانېدار زید خان د جولای پر 14 مشال لوټو ویل چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا کار هغه سړی د ناموس په نوم کړی دی. دی وایي یو سړی د جولای پر 14 شپې مهال په بشیګرام کې یو پولیس سرتیری وویشت او بیا کور ته ولاړ او خپل ښځه یې هم وویشته چې په سخت ژوبل حالت کې روغتون ته لېږدول شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د یو لنډمهالي قانون په لاس کولو د فرنټیر کانسټبلري ځواک سطح لوړ کړی او د واک او کار دایرې پراخه کړی ده. نوموړي د جولای پر 14 په فرمان کې اف سي ځواک د وفاقي یا فدرالي ځواک په نوم نومول دی او د روسیې او اوکراین لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي کیت کلاګ د جولای پر 14 کیف ته رسیدلی. دا خبره لوړ پوړي اوکراینی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوسییټډ پرس اجانس ته کړی. دا په داسې حال کې چې تمه کیږي د ولسمشر ټرمپ حکومت د روسیې او اوکراین د درې کلنې جګړې تګلارا بدل کړی. د مشال ریډیو لن خبرونو سبب بل نړیواله موضوع ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي سپتمبر میاشت د برتانیا پر رسمي سفر لندن ته ولاړ شي. هغه په خپل اولنۍ ولسمشر دوره کې هم د برتانیا د شاهي کورنۍ په بلنه لندن ته تللی و. دا سنگل کیږي چې د برتانیا وزیر اعظم غواړي ولسمشر ټرمپ ته زیات نږدې او پر هیواد یې د ټرمپ د پالیسیو اغیز کم شي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې په رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ټرمپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او پتیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وی. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړه چې په 13 فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ټرمپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلی وو چې دا د دله لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دراوي. له دې مخکې د امریکا پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دیره وو. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلام مشوره ترسره شوی دی. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور له مخې ټرمپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدر اعظم سټارمر غواړي له ټرمپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ټرمپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ټرمپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ټرمپ په برتانیا کې و، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړې، او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ټرمپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه ښوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشې شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي چې ولې باید ټرمپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او ګرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
جماعت اسلامی د جولای پر 9مه ټولګوندیز غونډه را بدلې ده او ویل دي چې مخه په کبالی ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته کتنه کول دي. ګوند ویلي د غوسی سیمو پر امنیت به هم خبرې کوي. جماعت اسلامی او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته رایجولو په ترڅ کې د کبالی ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او مادني وسایل لوټ کړي، خو حکومت لا رسمن په دې اړه سندی ولی د اعتراضونو ته جواب نه دی ویلی. غلام غوث رپورټ را کوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9مه نیټه د یوې ټولګوندیزې غونډې را بللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په 10مه د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخي نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
حکومت آزاد شمار دی تقریباً 1500 اسکول نوران شویری سابقہ قبائلی اضلاع کے اور زرگن تعداد کے مارکیٹ دکانوں نو دوران شوی دی صحت ادارے تباہ شوی دی وعدے او سره شوی وی چې 1000 ارب روپے بدر کو اغا ته نه ملاو شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلعو کې ناامنی دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کولو هم ستړي شول. ولی په جنوبی او په قبایلی ضلعو کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمون کم ځای کې هم شور چیلې کې مروت کې نن سبا دې بنو کې دی او په قبایلی اضلاعو کې روان دي نو دا هغه آلریډي ریفلیکشن په دې علاقو باندې هم دی. شمالي وزیرستان کې بچنی ده، جنوبي وزیرستان کې بچنی ده. په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن لپاره راوځي، په کرک کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن لپاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو، زمونږ مشترک دغه دا دی چې اپریشن د مسلو حل نه دی. دا دومره تنګ شوی دی ګوره چې یو ته یو ځای کې روزمره اشیا نشته د خوراک، یو شی چې دلته په 80 روپو ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په علاقو کې په 1000 روپو ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامی د وستی ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
ایف سی آر قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د دې مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول موږ په دې اواز باندې متحد کړو، ټول پولیټیکل پارټو د ایف سی آر خلاف یو کمپین چلولی او مهم هم چلولی او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړی شي او د قبایلی ولس د اعتماد به حلولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه جمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړی وي چې پکې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د جولای پر 9 د سواد په سیدو شریف روغتون کې د جنسي تیري ښکار کسانو د درملنې او لاغوي سره د نورو اړوند مرستو لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی. د چارو ځایي شنونکي وایي په پاکستان کې د جنسي تیری پیښې اکثره یا زیاتره وخت پټې ساتل کیږي چې له وجې د دوی په خبره د اغیزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله خولي چې د نوی پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سواد په سیدو شریف سنټر اسپیټال کې د جنسي تیر ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستي دستوري په محل د ضلع سواد عدالتونو ججانو، د پولیس اعلی چارواکو، د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقوقو ټولنو نمائندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کیږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې د کیسونو پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کیږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال ورته وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او هراسمنت غنی پیخی کیږي.
جنسی هراسمنت چې کوم یو ده، جنسی زیاتی چې کوم یو ده، نو زیات تر خلک دا پټوي د خپل سوشل ایشوز په وجه باندې. نو زمونږه اورال پاکستان کې د جنډر بیسډ وایلنس صنفی بنیادو پر تشدد دا غي کیسز دی الموسټ 28%، خو مې بي چې دا 70% وي. دا ځکه 28% دا په ریکارډ باندې ځکه دي چې دا نور ریپورت کیږي نه، دا په سوشل ایشوز د معاشرتي چې کوم زمنګ کلچرل ویلیوز دي په غیر شرم د لاسه هغه راځي نه، مخې ته نه راځي نه. زمنګ ځکه دا کني دا به آی تھنک چې دا به 70% پلس وي.
د جنسي تیرو متاثر خلکو ته مرستو ورکولو سنټر پاړه د اسپیټال انچارج ډاکټر طارق وایي چې د متاثر خلکو لپاره جدا وارډ جوړ کړی شوی او دا کې به متاثر خلکو ته ویډیا اسانتیاګانې ورکولای کیږي.
کاغه میډیکل چیک اپ دی، کاغه د پولیس دی، هغه بټول دی زه ته راځي چې هغه خبر چې دی دومره سپریډ کیږي نه په معاشره کې، او د هغه نورستا نور چې دی میډیکل ټریټمنټ دی دغه نورستا، نو هغه په مون رو په یو ځای کې چې دی نو دا ټریټمنټ دوته ملاويږي او سره د هر نمونه سره پاږي کې سایکولوژیکل ټریټمنټ دی کې میډیکل ټریټمنټ دی، او هغه کې بچی دی نو کفي ملي دا هغه د پاره بچی دی نو وومن چې دی نو هغه ورته 24/7 دغه شان دي چې کمیلی دا په دوته ون رو چې دی انډر ون دا سہولتونه هغه ته میسر دي. دا خبره خوريږي نه او د یو شرم ځګه د نو دا سہولت بده تا چې له میسر دي.
د دستوري مشر مېلمه د سواد عدالت مشر جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اسد حمید خان وو. دوی مشال لري ته ویل چې عدالت د مضبوط کیس په بنیاد مجرمانو ته سزاګانی ورکوي.
جج سره غو یو ریکارډر وي، نو هغه ریکارډ نه مخکې هغه پروسیکیوشن دی، انویسټیګیشن دی، پری ټرایل پروسیډینګز دی، بیا هغه کې نور داسې ډیر پروسیس انوالو وي. نو فائنلی ما ټیبل ته چې کله ریکارډ راځي نو هغه وجنه بیا ډیر ایشوز راشي، نو دی وجنه کنویکشن ریټ باندې اثر راشي. خو زه وایم چې لکم دا سیل جوړ شو نو دی کې دا چې دا ون ډور یو سینٹر دے چیدی کے با وکتم راشی مدل تک یہ وقت سائیکولوجیکل اسسٹنس دے، میڈیکو لیگل دے، یا سٹیٹمنٹس دی، انویسٹیگیشن دے، لوکل پولیس، نو دی سینٹر وجی نہ بدغی چی ایویڈنس پریزرویشن چکم دے دا بڑیر میننگ فل شی.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وکیل سمرن حکیم وایي چې د جنسي تیرو او هراسمنت متاثر خلق د ډیر مشکل نه تیریږي او وروسته پولیس او مقدمه هم یو لوی مشکل عمل وي. د سنټر سره متاثر خلقو ته مرستو اغستو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې به یو د پلیشوي زنانا یا بل فرد براغه او اغي به مخ کې بیا یریدو او اغي به خپل کیس نشو کوله، نو دا وز د دې اکټ د امپلیمنټیشن دا یو قسم وعده ده چې سټیټ، ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې د پلیشوي فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنټیشن به
د جنسي تیرو او د پلیشوي خلکو مرستو لپاره سنټر پرانستې په موقع ویل شول چې دې سنټر کې بعد د ټولې ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اسانتیاګانې چې پکې طبي مرستې، نفسیاتي ډاکټر، وکیل، پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2015 او 2016 کلنی پرمختیایي پروګرام کې د خیبر ضلع د اغیزمنو سیمو تیرا او باړې لپاره شاوخوا 3 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د صوبایي حکومت په یو اعلامیه کې راغلي چې دا پیسې به د هغو سیمو پر بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرفېږي. بل پلوه د خیبر سیاسي او قومي مشران وایي تر هغې چې سیمه په بشپړه توګه امن شوې نه وي هلته ترقیاتي کارونه نشي کېدای. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت لخوا په جاری کړل شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د خیبر ضلع په تیرا او باړه کې به خواوشا 3 ارب روپو پرمختیایي منصوبې ترسره کړي. اعلامیه لیکي چې دغه روپۍ 2015 او 2016 کالنی پرمختیایي پروګرام کې ورته بیل کړل شوی او باقاعده منظوري ورکړي. په دې کې د مواصلاتو یعنی لویو سړکونو جوړولو، صحت مرکز زونو، په نشئی توکو روغ دو کسانو، د بیا بحاله مرکزونو و بخور او رانشو پاتې سکولونو بیا جوړولو منصوبه شامل دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر او فعال عبدالرازق پردي مشال ریډیو ته ویل چې موږ د دغه پرمختیایي کارونو ترسره کولو ستاینه کوو، خو په داسې حال کې چې په تیرا او خواوشا سیمو کې بدامنی ورځ تر بله په زیاتېدو ده، دا کارونه که تر سره کول ناممکن دی.
دته ورور موږ ډیر په خنځر باندې ګورو ځکه چې چرتم ترقیاتی کار کیږي الته خوشحالي راځي. د دې موږ بالکل مخالف نه یو، خدای یو خبره به موږ ضرور کوو، خو چې تر څو پورې په علاقه کې امن نه وي قائم شوه ته یو ډیپارټمنټ نشیتله سروي نشي کوله، نو دا اعلانات چې کم دي دا یا ترقیاتی سکیمونه چې کم دي دا بالکل ناممکن دی ورور، ځکه چې دا د 1015 کالو نه د اعلانات کیږي خو تر اوسه پورې عملی شکل نه دی ورکړي. کدې ته څوک عملی شکل ورکوي نو دا د پراول ګرون جوړېدل دي. ګرون دا دی چې په ضلع خیبر کې چرته د دې ضرورت ته الته بدامنی ده او د بدامنی لپاره زمونږ موجوده ګورنمنټ چې کم دی، زمونږ موجوده نمائندگان چې کم دي، هغه نمائندگانو ته پکار دي چې د امن او امان د پر آواز پورته کی چې کله په علاقه کې امن او امان راشي نو د دې د اعلانات چې کم دي دا بیا ځینې سي.
د باړې سیاسي اتحاد صدر او قومي مشر هاشم خان پردي ویل چې د تیرا میدان خلک په تیرا بدامنی کې هم ډیر زپل شوي او یو شمیر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
لکه اوس خو یې زیات پکې روډونه ویر کړي دي، هلته روډ هم ضرورت شته. ټیک ته چې کومې دوتوی نه ادر کنډو پورې روډ تلی دی ښه صحیح ضرورت شته، خو د روډ نه ډېر ضروري ولته هسپتال دی، ټایپ ډي هسپتال، بلډینګ هم په نیمه کې پوتې دی، سکولونه دي. خو په نن وخت کې خو دلته به په دا بوړه کې به ولګیږي، خو په تیرا کې خو د فنډ لګېدل ډېر مشکله غوندې کیږي او دلته هم کا په صحیح طریقه ولګي خو بیا هم څه نه څه فایده به ته وشي، خو لکه چې احتساب هم سره کیږي.
د افریدی ریلیف کمیټه مشر معروف افریدی هم په دې موضوع را سره خپل احساسات شریک کړل.
په سیټل ایریا کې یو کار داسې زو شو کی هغه بیا پریکټیکلی خل ګوري، خو اوس تیرا کې کا دو ار څومره انویسټمنټ ال دوخې چې دا مونږ ال دوګړو، نو دا سه ایڅوک یا پارټي یا ادارا نشه چې بیا ال تا لاړ شي په موخه وګوري چې دا پروجیکټ ال د شوای دی نه دا شوای نو لہذا چکما پوری دی علاقے امن لا اینڈ آرڈر سچویشن خشوی نوی تغه پوری دا پروجیکٹ نک دایشی نہ پوسیبل دی
د خیبر ضلع د باڑی او تیرانا منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی او دغه ضلع د پرمختیایی کارونو کمیټه چیئرمین عبدالغنی پردی مشال ریډیو تا په یو لیکلی استولی پیغام کې ویل چې دا 3 ارب روپے با په هر حال کې په تیرا او باڑا کې لګوي او پرمختیایی منصوبے پر سر تا رسوی د تیرا ولسی وګړي وای چې هلتا پخوا هم د وسلوالو پر ضد عملیات شوی خو اوس پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوی په تیرا کې میشتو امنیتی ځواکونو په یو شمیر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې موثر عملیات پیل کړي او دغه سیمه به تر زر پاکې کړي او په دې سیمه کې به امن قائم کړي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د منځنۍ کورمه د ځینو سیمو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي په سیمه کې او له وطن د باندې له خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخو چارواکي د ځایي خلکو ستونزه مني خو وایي چې د خراب امنیت توجه په فوري توګه د مخابراتي نظام د خوالي لپاره کار نشي کېدی. د طارق او رگزی په رپورت کې تفصیل ورو.
د منځنۍ کورمه خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پیټیسیل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته، خو په منځني کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نه لري. چمکني زیاتوي په منځني کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې، خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې دي.
دا مطلب مو کوو چې رموته د سیګنل کوم مسله ده داخل کې د سیګنل کوم ټاورې لګیدلې دي، خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې روشي نه اغه یا څلور غنټې کولو کې یا دوه غنټې کولو کې صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي، مو سره د میرانې مور سلوک ما کیږي.
په منځني کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی ولسه استفاده اخستله، خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بلا ذریعہ نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو، خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ کېدلو پس هغه هر څو وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو پس ور باندې کار هم پیل شو، خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي، خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر والا سیګنال زمون خاص جوداري سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندارنګ بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي. ربیته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته، بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندارنګ اوچا د غرو نه دي، هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي. ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای.
بلخوا مونږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه، خو چا ور باندې خپل دریزه نه کړو. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنې خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکني پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره جواب نه و او راته دومره اویل چې ټاول اول انفراسټرکچر ډیولپمنټ بناما د یو شخصي کمپنۍ سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه ښه جواب درکولی شي. تر دې پس مې د یاد کمپنۍ ریجنل منیجر شیخ یاسین اورکزی سره خبرې وکړې. نو هغه راته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑو روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکړل شویو ځمکو د کامل انجو په وجې ودرېدلی. اورکزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بورډ ته ګران وي ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ چې هغه کې مرغۍ چې نه واتېندو مو خو د بد مرغه د دواړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډسپیوټ مسالې راغلې کار مو جاری ونه ساتلی شو. اوس پروجیکټ والا 50-60 کروڑ روپیو اسټیمیټ وو نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سیکورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوه قومو طرف نه سپورٹ وی اور دی ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نہ سپورٹ وی نو بیار باندې کار ممکن دے شوش.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ادا چیر تک منځنۍ تحصیل داسې دی چې بکی د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوی چې د هغه یو وجه هغل ته ډیر وخت حکومت عملدار نه ده پاتې شوی بل هغل ته موجود کامی او ذاتی شخړې هم پر لار کې ورته خندان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیما لډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحال دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
اردن کو د چاسدی په بازو کې د چې دغه سیمه د امونو د باغونو لپاره مشهور ده. هلته یو باغ دی چې په 1500 جربز مکه جوړ دی او هغه باغ کې امونه دغه شوکه شروع شوې ده یعنی هغه باغ فصل ورکول پیل کړی دی او دا ویل کېږي چې په هغه باغ کې شاوخوا د امونو لس قسمونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزی دې باغ ته ورغلی دی او معلومات یې ټول کړی دی او موږ سره په دې رپورٹ کې شریک کړی دی.
د بازو د ابونو شوکه شورو شوی هغه ته شاوخوا 1500 جیرو بس مکه باندې سر یو درزن قسمونه امونه کرلی شوی چې باغوانان وای شوکه وای سر دونی میاشت پور روان هم وی
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا دو درې ورځې نو سٹارټ ده دا به ان شاء الله دو میاشتې ریګولری هغه نو به دې سی بات کې کم کم راځي
کم کم دلته تاسو
برې کې جی تقریبا سندری شو چنسا شو نورټول شو لنګلا شو لا سپینر جونسا شو لا داخله کا مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی اور د دې نه علاوه چې کم د شربتی او غیره وغیره تقریبا دسه دسه امونه پکې دی یو دانه 2 کیلو پوری
دلته کې
بالکل جیشته دی.
تا باغستا سومره دی
دا خو 18 جرب دی
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو دوه درې میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دی اکثر ټچ یو میاشت دوه درې پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نور ریګولر کار او سوبر لیبر پر سره کار کوي
یار اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دي لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد او پلان غار آباد دا سیم غریز ده دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخوا میاش پس راځي دوی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. اتا خان هم د 500 جیرو بونه زیات باغ په اجاره خسته و دی وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دي زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي او بیا ایکسپورت کیږي زیات تر دوبای ته ایکسپورت کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورت کیږي یا دې نه چې کم اسلام آباد لا شاغم او وی وال ایکسپورت کیږي.
نوید ګل د امون په باغ کې شوکه هم کوي خو او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پېټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خره ځکه د دب خبره سحر باغ تر راشي مخام تر کور ته واپس هم ځي او د ځان سره میوه هم یوسي
دا به زمونږ د میاشې تنها وي مثال هبل زرو والم پکې 1200 والې شپږ سوه والم پکې په دې کې مونږ لاس پې وو خدا مونږ لړې خوان را
او سیدا ختم شي بس کې
بیا ماټې دی را سره مونږ دا روزګاری ټماټر راغشي مالټا راغشي لوکاټا راغشي
د ابازو اړخته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلې وړې د ابازو غونډو اړخته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیرم جوړېږي چې هغه به هم د مومند د انتظامیه په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وایي دوی سبزیانې هم کری او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.